السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو اداره وایي یو شمیر سخدریزې وسلوال له دې ځایه افغانستان ته ځي چې هلته له داعش ډلې سره یو ځای شي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو مهمو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 21مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملن ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلومات ویلي وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. هند نن سیشنبه افغانستان ته لس زره ټنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا لس زره ټنه غنم د واګې بندر له لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50 زره ټنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اړوند یوه غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو رغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالی کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلادیش سره درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د غلوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمرینی کیمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اورئ، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مک کالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یوځای شي. تفصیلی په دې راپور کې
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبعه د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام سوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ته ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمارل کېدو او فعالیت اجازه ورنه کړي.
موږ دا خبره نه تاییدوو. اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دي، هوایي ډګرونه کنټرول دي، هیڅوک نسي کوی چې راسي داعشیانو سره یو ځای سي. که داسې حادثه څوک وو هم کې موږ یې مخه نیولی شو. بل داعشیان دلته حضور نه لري، جای نه ده معلوم، ادرس یې نه ده معلوم، کومه سیمه په لاس کې نه لري. بنان د یو ځای کېدو مسله ډېره ستونزمنه ده، څوک نسي کوی دا کار.
په تېره سلواغه یا دلوې میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوه یې بریتانوي پاسپورټ درلود له داعش سره د اړیکو په تور ونیول. د راپورونو له مخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان له لارې افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي. دوی هر یو له 10,000 پاونډ زیاتې پیسې، ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې.
و موریدل چې د بریتانیا د کورنۍ استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمېر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې شپږ میاشتې ووتې. دې موده کې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړې. په وروستیو ورځو کې یو شمېر دا ښځې توقیف شوې. تازه یې د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو غبرګونونه پارولې دي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له ښځو نه په زور اعترافونه اخیستل شوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو ګڼ غبرګونونه پارولې دي. د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینره سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغو ښځو اعتراف اخیستی او هغوی ویرولې دي. اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویډیو نشر شده توسط گروه طالبا که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویډیو چې د معترض ښځو اعتراف کوي، متاسفانه د طالبانو یو نوی تکتیک ښکاره کوي چې د معترضو غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو، معترضې ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 29 ښځو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل 10 ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوی وي. د طالبانو لخوا په دې خبر شوی ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او پخوانۍ پولیسه ځلا زازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوی ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوي دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخصه چې دوی د اوازونو تونډې فرق کول او دغه اوازونو کې سکتګي وه. بل چې زیاتره ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی و دغه اصل نه، او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تا هغه اوزا د تا هغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل، خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغو ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعارې ورکوو. طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولې او د نورو هغو معترضو ښځو په څیر یې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناروې د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډېره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلي د افغانستان بشري وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروې خپل بشري مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلي ناروې له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. ناروې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بشري ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویژي کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروې تازه 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته به د ناروې د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروې د کډوالو شورا، د ناروې سره صلیب او ځینو نورو محصول خوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروې وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري، او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروې څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وروسته درته یوه نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته یې د سرتیرو استولو امر وکړی، خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کړي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیاتو په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوي وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابوزر صارم د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاش د کارمندانو
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمیرو یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیویي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم و د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه ته رسومه به حیث یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر 1 کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بېپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د 1540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، راډیوي مجله هم خبرېدو ته نږدې شوې، خو تر مخکې یو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګون لپاره ولیدی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ازادي رډوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیو ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل یو سلو پنځوس زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبره جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونې بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علتې مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره شپږ څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
په افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثیلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیویي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کنغاړي، چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدیږي. نو زه خپله خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکې او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناست جای دلا بدل کړی دی، ولې چېرواډ به پرسوي د په څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لږ خندا وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثيلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده که ژاړې موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثيلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل خلاوې د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېر آسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دی. سیدي موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل موږ د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لاله هند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي، او د هغو تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدوو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو موخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولی سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولی شي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دي. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کوي، او جامع چې دا پنجارې ده پنجارې ورواچي بیرته زم پورته سي. دا زم تاسو وینې پورته شوی دي، او دا دکانو ته دغه نقص کړی دي، دغه دیوالو ته موږ پنجارې ورچولې دي، زم یې پورته شوی دي. د دې مسؤلیت اول بعد تجاران ته موږ دا دغه کو خوښ کی چې هغه وکړي بارني موسسات خو لا یو شرطونه یې شي چې هغه وکړي هم ډېر، او خپل مسؤلیت د دولت دی. که دا حکومت کبلی د کبلی دارې و دا مسؤلیت دی باید وکړي، او خلکو صدا خواهش کوي چې خلک دا ظلم ونه کړي، دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کوره کچرا را باسم زی پاتاو تور غورځم.
د ورستی جګړو پر مهال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د هغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولي.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د اورښتون له کبله یا د یو شمېر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي، د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسي، له منځه ولاړ نسي. نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د فوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي، تبن چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي. خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې پاک کړي، تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاک کړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خلاص نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمېر تاریخي ابدې له سره ورغول سوي، خو په زیات شمېر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شو نو دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم دغې کرونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه. د مینې په باره کې څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول. نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ذهني سکتې سره مخ شوم. نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سفیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال تر سوال سوم او هغه سبه را باندې تجربه کولای شو هغه به ما راوړل کلمو جامع به ما را وصل نو دا خدایشته لغ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مراجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سره د چېو ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس لرا تک سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي نور دومره څه ونه شي کولی دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار و له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنی ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه نو کورودانه به را جګ شو ما ته ویل چې سړی ډاکټر څه درته وویل ما به ورته ویل دا ما درملنه ده دا ما عذاب نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بلاخره زبې تاسو ته ممزه کوم دا همداسې ورسره چاپ شوي دي ده څنګ سره یې ښي کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل شوي ده یو غږ ګرڼا یا درک شوي چې د دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو یوه یو اورېدونکي په زړه کې شته زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود کرابیږ شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بلته څه کولی سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سارا کښل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې ده دا یې اول ده په دې پسې دویم را روان ده دغه متن هم ډېر برابر شوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه شو که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نوآموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیم او خپورې کو.
اوس په دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولای شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی عطر کشف کاندي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي، خو په دې پدیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې؟ یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې سی پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرش کاله د مخم پیل شوي وو په یو ډول، خو هغه ډ وخت په لیک نه و اوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی وو چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږې ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه، د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور واغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاروایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټی، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و، نو ماته معلومه سته نو تاسو ته که نه. موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له اووه زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هر شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې دی غږونه په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشۍ تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کېږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډېره واړه، اوس څوک بل ډول تبصرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درځم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب دا ده، موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته موږ تاسې له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابیولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کیږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېد کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دی په دې پسې نه ګرځي چې کتاب کې شاید ډېر شیان وي زه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډار راوباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومانې چې خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمرم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوا کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم، که دا وایم چې خدای و دا بیدینی ده کنه. که زه وایم چې خدای به وي دا، زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وقتی چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. دا هر شبه دون عمر کوي چې شاید نور کسانې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت.
استاد، موږ یو کار په دعا ختموو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم، شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یوه کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسی. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، دبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کې هغه ولیکل شي. در حالې چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت.
لمر خلاړ مازدیگر شو، لوګه در گوران گودر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلورش بی، پا کتو کتو و بش بی، ولی ترخ کارنش بی، درمیش پنکای چش بی، رملاړ تار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنگی خوری، دیوی نبلوی ستوری، لکه کاغ کڑنگ شوی، تور وریزی ٹنگ شوی، لار کی کند تباہی دا، یو منحوس سیاہی دا، دار مبدی ترشپولا، روغ نورسی ٹولا، د تیاری لخوش ویری، زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکای چشوی. پتیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پتا خانو که، بد روحون پچجو که، زر چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چه پری خود لالاڑی، شنی بیدیاش وی خور شاڑی، پختون خواباند تورتم ده، یو بیشور شان ماتم ده، غرو سم غلی غلی، لکمڑی سانی ولی، نش پنکه نی آواز شتا، نه اوس چا دش پیلی ساز شتا، یو ناچوپ خاموشی ده، جب پری ده غگ بندی ده، رمشوری بیش پنکه یا، سنا شونی دی پریوشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکایا چشوی. در امیش پنکایا راشا، دمروز رونو مسیحاشا، بیادی گوتی پشپیلی کا، ترینتال خوشالی کا، جنی جون پا گدا کا، نوه جون پا که پیدا که، بیا دی وچرد راگونا، را نوچند گردونا، رما بوز دی ترکورا، للیوانوی وش غورا، زما دوسترگی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکای چشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکای سشوه.
درتا دپ بر سر سر گریوان راز کمالم و درتال تبی تپوسه تبی تپوسه بز خلا پی جنگلی وما کلی ونی وم بکم سو بدی ترلی وما بدی ترلی وما بدی ترلی وما دیار درشل تبیا بوت لما شوق به غیرتا زدیار درشل تبیا بوت لما شوق به غیرتا